له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تیرش په پرخپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درېیم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان غوسته سیلونو لشتر لږه دیارلس کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه دوه بې پیلوټه الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلو نه دی. تازه د تیر جمعې پر از د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د څلورو تر شپږ زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمه او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینی معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال سیف جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو. څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنگجالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟ بله جلیلی صاحب، څوک دي دغه کسان چې د داعش پروژې په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نو دا مرکز موږ تاسو سره په واټ دي زموږ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړ یو نو سپیشلی ګاونډیان لرو چې دا کې جوړې نه پاکستان دي چې پاکستان په خپل د ترهګر زاله ده او د افغانستان لپاره د ترهګری زاله جوړ کړی وي او سم د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې وغواړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړ کړي د خپل د غلامان د لاسونو څخه بنجربندي کولی شي خپلو موخو ته څه سیاسي او څه هم استقبالشي تړیو له لارې نه هغوی کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپلو نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قوله نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهداف او خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب دا د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه ښودل شوی او کنه فکر کوي په دغو راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټېږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
دا فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. دا فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات همي کم بلاني د دې کې د مبالغه او حالت ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات و سرازی چه ده بحث بل میر ما تورسو خاقلی احمد خان اندر تان در سپ ستنی مشه ستاس په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنګیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه خاقلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو په قدمون ملما جنرال صاحب جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري. دوی ټول خپل راپورونه د تلیفونونو له لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو ظاهره مذاکراتو مخکې همدغه ملګرو ملتونو دوی ته هم تورستان ویلې خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړل اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل وي درست به وي ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته لکه جنرال صاحب چې ویلې د ګاونډیو لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاصو اهدافو لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته په رسمیت نه پېژندل شوی. سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي. د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانان سربازګيري وکړي او کچېرې د افغانستان اوسنی وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسېره نورې ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبري
نو فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی دوی به د معلومات ځان ته کړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټک ممکن لدې نه زیات هم وي.
نه که چیرې بې طرفانه قضاوت وکړو زموږ نور ګاونډیان هم لکه چین روسیه ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پوری ویری دی چه دلتا جنگلیان ستا دا طول آغا سیاسی لو بیری او آغا سره جګړه ده چې کوشش کوي ځینې هیوادونه زبرځواکونه د افغانستان له اوسني خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زموږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې که دوی چیرې غواړي واقعنه هم د تایش شمېر معلوم کړي باید د اوسني حکومت سره که چیرې دوی خوښېږي یا نه خوښېږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه. کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وویلي چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافعو او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلانونه کوي. ملګري ملتونه د اوسني حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به یې مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سب ډیره مننه سلامات او سی فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګرو ملتونو په اډانه کې نه دی منلې. سلامات او سی جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګرو ملتونو د واقعي او پرزای دی او د غندښنی هم چې د سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه، مهاجرت له افغانستان په بساري ډول زیات شوی دی، هم دا اوس هم فکر کوم 2 میلیونه شاوخوا افغانان کډوال دي په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په همدې تیرو دوه کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خونړۍ بریدو شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی، افغانان دي او کنه د نورو نړیو اتباع دي؟
قدرمن لودین صاحب، د داعش په ګوره دا هر تروریستي ډله په خپل ځان کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او دی القاعده له داعش نه کنه نو ترهګر ډلې دي دي او منظم او دی او ناپېژندل شوی تشکیلات په بنیاد باندې دی خپل فعالیتونه په ترهګري کچه باندې همیشه رامنځته کړی دی په اصول په یوه ملي لحاظ. نو داعش هم په خپل ځان کې په خپل ځان سره خپل سیاسی خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډلې د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې د تشکیلاتو په مینځ کې که چېرته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هېوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي. څوک انکار نشي کولی، څوک ورنه سترګې هم نشي پټولی. که چېرته موږ تاسو د داعش د تشکیلاتو د هغې د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوي نه چې په 1991 کار کې چې پخپله اردني وو او د هغې د جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ او بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړو. بیا د دې دغه د ګودرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنا هغه معنا ورکی قدر مند دي چې هغه هیوادونه چې دوی په یو سین په منځ کې د امتداد په څیر باندې سره پراختی هیوادونه دي. نو بیا په خپل دغه د دې تشکیلات سره بدلان کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن د کله چې ابو د ایمان الزواهري د القاعده مشهور شو او هلته د سوریې جنګ شو، هلته د عراق جنګ شو، د داعش نفانه دلته د انناصره په نامه باندې سازمان جوړ شو. دغه تشکیل بعد چې دوی بېلابېل په ظاهره کې په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې دوی خپل تشکیلات درلودل او اوس هم دوی د همغې تشکیلاتو په بنیاد باندې خپل لري.
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او که نه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته؟ ځکه جلیلي صاحب یو بحث ته چې کله به مثلا په دې تېرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسؤلیت طالبان واخیست، ځکه طالبان عملا په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو. اما داعش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعته وروسته مسؤلیت منل کیږي. یعنی چینل د ارتباطاتو یې کمزوری ده، د داعش د افغانستان کې چې کوم حضور لري او لاغه اصلي هسته سره، او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا هغه کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستان بهر دي؟
هغوی د افغانستان کیدای شي د افغانستان په جغرافیا کې پټولي، او کیدای شي د افغانستان له بهرې په نورو هېوادونو کې سره وستاتو چې دوی خپل اړیکې د مطبوعات له لارې یو شکل باندې دی او د سپو په لاره باندې دوی خپل اړیکې سره نیسي. هغوی هم ډېر احتیاط کوي تر څو چې د دوی لړۍ په افغانستان کې او د افغانستان له بهر ونه پېژندل شي. دا د دوی د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی، دې کې هېڅ کوم شک نشته. مګر راځو ساتي د پوښتنې دومې برخې ته، دې که افغانان هم دي او د افغانستان له بهر بهرنیان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي، ورګډ دي او دوی خپل نظامي فعالیتونه سره لري. او دا چې د دې په صفوفو کې نور تاسو د فقر او د بیکاري کچه وده، زه فکر کوم قدرمند دي چې داسې په اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او هغوی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د ځپلو دپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاصه کړي، نو دوی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي خپله غوسي خپل اړیکې غوسوي او همغږي ورسره نور نه کړي، دوی هم کولی شي او دوی د طالبانو د بهانه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان ورنه راباسي او دوی سره فعالیت هم کولی شي.
و سلامت اوسئ کور ودان جلیلی صاحب، بهتر اګرځو تاسو ته. اندر صاحب، د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم، هغوی وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوې. البته دا د دوو کلونو مخکې د هغو چارواکو څرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو. نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان، دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی. اما که واقعیتونو ته وکتل شي، همدا د دې اونۍ په پیل کې، مثلا د تیر اونۍ په پیل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشوله چې دوه کسان پکې ووژل شول، څو ټپیان شول، مسؤلیت داعش ومانه. د همدې دو کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول، د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول، په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو، دا غرض یو شمېر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول. نو دا بریدونه څوک کوي چې که د داعش حضور صفر ته رسیدلې وي، نو دغه بریدونه باید ونه شي؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، صفر ته په ډېرې وادو کې چې هېڅ جګړه نه تېرې شوي، نه شي رسېدلی توریستي اعمالو. خو په افغانستان کې څلور نیمې لسیزې جګړه وه، زموږ په هېواد کې ډېرو توریستي ډلو له پخوا نه هم شتون درلود، هغوی ارتباطات لري. خو که چیرې واقعیتونو ته راسو، دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري، د دې ریښې د افغانستان بهر دي. دغه هیوادونه یا ملګري ملتونه چې دا کې اوس د نړۍ کې ټکنالوژي مرکزي استخبارات ډېر قوي دي، ولې د افغانستان له پولو نه اخوا پلټن نه کوي؟ شپږ زره کدی ووایي چې دا بیخي شتون لري، دا ډېر کم تعداد ده. اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هوا چې دوی اکمالوي مرستې ترکی، او یا لکه په واضح توګه چې جناس هم ویلي په پاکستان کې د دغه مرکزونه دي، او د پاکستان هوا چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي، بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکایي د پاکستان لا راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري.
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عمل اندام حال قرباني بری خزه کې، پاکستان کې هم خنړي بریدونه وشول. تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تره ګرځي، د افغانستان له خاورې په موږ باندې بریدونه پلانې.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅ کله نشم چې د بریدونه شي. هغوی استخباراتي لوبي کې هغه پښتانه وژني، بلوڅان وژني، په پښتني سیمو کې کوي. دغه برید کې چیرې واقع داعش د اسلام مدافعینی، ولې په لاهور کې نه کوي، کراچۍ کې نه کوي، په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي، اسلام آباد کې ول نه کوي. یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي، هم وژني. دا یو لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي، له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپی، او د دغه زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره. بلان بیا راځم تاسو لمرنۍ خبرې ته چې صفر هیڅ کله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه وه،
دو کال کی چې اوسه تاثیر هم نشتون لري، خو محاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغسې ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یې دونه کوم چې ویل کېږي دوویشت ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله، سلامات اوسئ اندړ صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلي، بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندړ صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمي خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. دا معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې، او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورت؟
خبر وکړم قدرمند دین صاحب چې اول خو لومړی خو دا چې د خلیلزاد خبرې خود د هغې شخصي خبرې دي، دغیر خبرې افغانستان باندې داسې چې ډېر اغېزناک وي، زه فکر کوم چې ډېر اغېزناک هم دی، په دې چې هغه ټوله ته لکه هنداره غوندې معلومه شوې ده. دغې خبرې د ریاستمې پروژې چې د امریکا په استازي توبې وکړو، چې امریکا خپله هم د بهرنیو چارو وایندي و چې نور خلیلزاد زموږ د دولت یا د خارج د بهرنیو چارو د وزارت نور وایان نه دي، پالیسي هم نه شي. تازه دې بلې خبرې ته چې څنګه نه ته موته اشاره وکړه لودین صاحب، زه په دې اندېم چې دا بل څه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره، زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دې نه پرېږدي که هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسوي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنیو حالاتو کې د داعش له منځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسوي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري، تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني، د هغوی اهدافو ته سر ټیک نه کېنه، کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي، لکه چې موږ تاسې ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد د امریکا د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو، کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي، منفیل ځواب یې ورته ورکړم. تاسې د چې طالبان رامنځته کړو ته نامبر خوشې کړ ورمرشې ته چې موږ تاسې پایلې ترلاسه پورې کړو.
او د افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو، بکه خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول هم هغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وویستل. ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کوي له عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیت ریښه ده چې ویل کېږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې دغه سلفیان په دې وروستیو کې زیات شوي دي. نور داسې څه عقیدوي توجیهات لري دوی؟ ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لرئ، مخکې ما د دوی تاریخچې ته ډېره ښه اشاره وکړه.
قدرمن لوګي ته ګوره، هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامي په نظامي اعلان په نظامي چارو کې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څو لري، یو انګیزه ولري چې خپل سوپو په تا خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. که د تیر نظام سرتیری او نظام او خپل نظامیانو ته بدا ورکړي چې د وطن نه دفاع، وطن مور ده او خاوره مور ده، باید دې ساتنه وشي. اخلا طرف د طالبانو ډله چې وه چې هغوی له موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ لپاره جنګېږي، قرباني ورکړو. موږ تاسې ګورې چې په یو سیاسي لو به چې وی تاسو د عباس څنګه نه خبري وکړو موږ د امریکایانو سره د 2001 په خپل وای چې ما د امریکا د آزادیتوب د طالبانو په آزادیتوب د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلود دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2001 کال پورې د خبراتو کې سره مسؤل و دا خبره زه اوس نه شم منلی چې دوی چې د امریکا په زور امریکایان ته موږ مات تلل په یو متعامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي یا د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام دی ورته وخت چې دلته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل نه دلته سره السلام علیکم زموږ تاسو دې خبره فیصله باندې مستحب خبره کېدای شي نو طالبان دلته د وسنۍ د حالاتو لپاره د تعیش په مقابل کې چې د تعیش موږ د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کیږي او سفر کېدو ته هم نه پرېږدي ولو که هر څومره وي دا د دوی د زیاتې او کمې مګر سفر کېدو ته د دې تاسو چې یو تهدید نقطه باید هغه هېوادونه لپاره وي چې کوم یو امریکا کې د دښمني په سیستم باندې
سلامات اوسئ جنرال صاحب محترم ډېره مننه همدر صاحب بحث هم ورو ورو پای ته رسیږي جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګای چې اوس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیږي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یا مې د هغوی نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای دا طالبان هم کوي اما عملا ګورو چې بریدونه کیږي تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یاست چې ممکن داعش د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتل
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسی و امنیتی و اقتصادی وضعیت و نړیوال توافق ته اړتیا لري که چیرې دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي سیاسي تعاملات مې سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم ده دغه غوښتن کې هیڅ واده نه لري بلې خو موږ په څنګ کې ګاونډیان غیر مستقیم د روسیې ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غو به مخالف کیږي نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي نو داعش کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي د ښځو حقوق ورکړي زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې تورستي ډلې ته به سلامي وي او دغو مزدوري به کوي غلامي به کوي نه دا ډېر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې چیرې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې
کار کوي
او ډېر امکان لري دا تفصیل دا ډېر وړه ده اوس فن نه پاره خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي
ډېر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنونکي احمد خان اندر صاحب څخه ډېر مننه
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت پناوڑ مش پچ پر ال چوپا دا سما ہوں دیدار.